السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوري دفاع وزارت له غټولو کسانو ملاتړ خودلې چې د افغان ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد جنگيږي
نهادهای دفاعی امنیتی افغانستان واره به گونه لازم حمایت خواهد کرد از فراهمسازی سلاح و مهمات گرفته تا دیگر ضروریات
کارپوهان به از این اندیښنی هم لري
شما نن جګړه که سبب حکومت ولاړ شما ته به ځام راکړي ما ته به غم راکړي زه خو پاک قهرمان ما خو وګټل دا خبرې نه بیا په دې وطن کې یو بل پر جنجال مابین تر راځي دې حال به بیا شکر وکړي
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي د عمران خان د غسترګندونو ته د افغانستان یو چارواکي وحید عمر داسې خبرګون وښود
د مانګ د ګاونډي وادونو په خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده د پسنګر کې واضح ده د دوی په اظهاراتو کې واضح ده
خوستیان د هوایی دګر د فعالیتونو پیل ته ډیر خوشاله دي
ډیر شو ډیر کولای مو په اماراتو کې وښو په داسې خوشاله ورس چې په مون نن رغوریدو مو په عمر کې نه د احساس کړی لکه سره دې خوښ کولای
د روغتیا نړیوال سازمان وی کووید 19 واکسین د کرونا د دلتا بڼې په وړاندې خورا موثر دی تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شي براورو
د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د جګړو په خاطر د خپلو ځواکونو د وتلو د بهیر د احتمالي تغییر خبره کوي طالبانو د میدان وردګ جغتول وسولي نیولې او د ارمنستان سرپرست صدر اعظم په انتخاباتو کې د خپل بری ادعا کړې د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره او د طالبانو د بریدونو له ډېرېدو سره شایي له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو د ایستلو په بهیر کې بدلون راشي د دفاع وزارت ویان جان کربی تیر ماښام د خبري غونډې پر مهال وویل په افغانستان کې هر ورځ وضعیت په بدلېدو دی طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی د ولسوالیو پر مرکزونو حملې کوي او لا هم د شخړو کچه خورا لوړه ده جان کربی زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پریکړه به روان بهیر ته په پام سره کیږي د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې ټاکل شوې ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 له افغانستانه ووسی د میدان وردګ ولایت جغتول وسوالی طالبانو نیولې ده د میدان وردګ امنیه قمندان مصطفی مایر د خبرنن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د ولسوالی تیرش په لاندې کړې ده
په تاسو سره چې د دشمن نفوذي افراد وو د هغه لار نه دشمن په دې باندې وتوانېدل چې د خلک تسلیمۍ ته مجبور کړي او بل اخر دغه نفوذي کس په ذریعہ باندې د ولسوالی د سقوط سره مواجه شول
د قمندان په وینا په ولسوالی کې دروشت پولیس طالبانو ته تسلیم شوې دي په جنوب کې د 215 قول اردو په وینا افغان ځواکونه د روزګان په چوري ولسوالی کې له پوځي اډې وتلې دي د دې قول اردو ویان محمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل
خو د جنگ مخکې وو خو اوس د نظامي شورا د فیصله له مخه کمپ مکمل تخلیه شو او چیرنکو ته انتقال شو
د دې پوځي کمپ تر خوشی کېدو وروسته طالبانو د چوري ولسوالی نیولې ده دا ولسوالی له شاوخوا دوه اونیو رئیس طالبانو محاصره کړې وه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ جون خور له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړی ویل د امریکا د متحده ایالاتونو د خبرو تمه دوی ډیر نه هلي کوي کیم یو جونګ چې په ګوند کې جک پوري غړی ده دا بیان نن ورسته تر دې ورکړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان د اونۍ په پیل کې ویلی وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونې چې ویلې دي شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي شاخل سولیوان د دوشنبه په ورځ هیله ښکارا کړې و چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب ووي خو دا هم ویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشه بندیزونه په خپل حال وي د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی اساسه له جنوبي کوریا کتنه کوي تکل شوی د پروسه کې د امریکا سفیر جان سولیوان پروانه اونۍ کې بیرته ماسکو ته ستون شي سولیوان نشته دوی میاشتې مخکې وروسته له هغه ماسکو څخه ووت چې د متحده ایالاتونو او روسیې په اړیکو کې کړکېچ زیات شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس وویل سولیوان ځکه ماسکو ته ستنی شي چې امریکا غواړي د روسیې له حکومت سره د تماس چینلونه پرانیستي وساتي، څو هم د امریکا ګټ خوندي شي او هم له روسیې سره په اړیکو کې کړکیچن ګواښ راکم شي. لدی مخکې په متحده ایالاتونو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف هم د جون پښلمه نیټه واشنگتن ته ستون شوی. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم ادعا وکړه چې په روسیې انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. نیکول پاشینیان په پلازمینه ایروان کې د خپل ګوند د پلویانو ویډل ته پرونو ویل د ارمنستان جمهوریت سموږ ګوند ته دا واک ورکړ چې د قانون دیکتاتوري ټینګ کړو، خلکو یو اوسپنیز انقلاب وکړ. په ارمنستان کې ورلمخې انتخابات د یک شنبه پر ستر سره شول، سو په دغه هیواد کې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د روسي جګړې په دوام رامنځته شوی سیاسي بحران پای ته ورسوي. په دې جګړه کې چې په روس اشکال وشوه او شپږونې دوام وکړ، ځینې سیمې ازري ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 3.9% رایې خپلې کړې دي. د دسیال د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند په دې انتخاباتو کې 21% رایې خپلې کړې دي. او روسي خبردا چې د اروپا د فوتبال د اتلولۍ په لړ کې نن دوی لوبي کیږي. په یو لوبه کې به کرواتیا له سکاټلند سره او په بل کې د چک جمهوریت له انګلستان سره مسابقه وکړي. دا دوی لوبي د کابل په وخت د شپې 12 بجې پیل شي. د اروپا د فوتبال جام سیالي د جون په 12 پیل شي وي او د جولای تر 12 دوام کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې اولولې رازو. لمړي مطلب ته د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي لټول هغو کسانو ملاتړ کوي چې امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو په وړاندې جنگيږي. دفاع وزارت داسې وخت د خبره کړي چې پاکستان شمالي ولایتونو کې د پخواني جهادي قمندانانو په مشرۍ ولسی پاتسونونه رامنځته شي او د طالبانو په وړاندې وسلې پورته کړي. دا ورسره له هغه چې په ګڼو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی او ولسوالۍ د افغان پوجانو او طالبانو ترمنځ لاس پلاس شوې دي. زموږ همکاري په دې اړه معلومات راټول کړي او همداسي به سره شریکوي. مهرباني.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو شدت او د ولسونو د پاتونو تکل د فوځ د ستیرو تللي ساتونکو کې د بغلان د دوشي او بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د بیست لاسترولو خبره کوي. اخوا سیمایز سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړي چې د کندوز ولایت ټول ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او یوازې د دغه ولایت مرکز د دولت په ولکه کې دی. ملي دفاع وزارت تازه دی وی خبرپاڼې خبرولو سره لیکلي چې د دغه ولایت الیابات ولسوالۍ بیرته امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي ده. بلخوا ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان او د تاجکستان ترمنځ مرز شیرخان بندر سیمه هم د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلې ده، خو په دې اړه دولت تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي. د میدان وردګو امنیه قمندان مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ بیګاش په هم د طالبانو په لاس سقوط شوې ده. اوس د افغانستان په ولایتونو کې د ولسوالۍ سقوط او بیرته نیول د ورځو نه بلکې د ساعتونو خبره شوې ده. د جګړو د شدت یو شمېر ولایتونو کې ولسی پاتونونه هم رامنځته کړي چې یو شمېر د پخوانیو جهادي قمندانانو لخوا رهبري کیږي. په شمالي ولایت بلخ کې د دغه ولایت پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مخکښ غړي عطا محمد نور تیره ورځ د خلکو غوښتنه کړې وه چې د طالبانو پر ضد جګړو ته راټول شي. نوموړي رسنیو سره خبرو کې ویلي چې خلکو د ده د غوښتنه منلې او د طالبانو پر وړاندې جګړو ته بسوي دي. بلخوا په دغه ولایت کې د حزب وحدت مشر عباس ابراهیم زاده هم له خپلو کسانو سره په ورته چارې لاس پورې کړی. ښاغلی ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل بلخ ولایت له سقوط سره مخ و. آن د ښار څلور مترۍ کې هم طالبان رسیدلي وو او ما پرون له کابله حرکت وکړ او بلخ ته ځکه راغلم چې خلک او امنیتي ځواکونه همغږي کړم تر څو خلک له خپل هیواده د امنیتي ځواکونو ترڅنګ دفاع وکولای شي. ښاغلی ابراهیم زاده چې په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي هم دی په ټولو نفوذي خلکو غږ وکړ چې د خپل هیواد د دفاع او د جګړو د کمول لپاره د لاس پکار شي. په بغلان ولایت کې بیا د ولسی پاتون کوونکو یو قمندان جلال الدین باجگاهی ازادي راډیو ته وویل چې که خلک وغواړي او بسیتي هیڅ څوک پر هیواد یرغل نشي ورولای. همدارنګه د دې ترڅنګ ټاکل شوی نن د پروان ولایت د مجاهدینو شورا هم د طالبانو پر ضد د جګړو لپاره خپل موجودیت اعلان کړی. بلخوا ته افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو هغو خلکو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنگیږي.
در مجموع کسایی که میایند او طالبانه در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
در وای پټول کې هغه کسان چې خپل امنیتی او دفاعي ځواکونه تر څنګ دريږي او د طالبانو پر وړاندې مبارزه کوي، ملي دفاع وزارت او امنیتی او دفاعي سکتور د دوی ته د زمینی برابرولو مهمات او وسلو د ورکې تر څنګ هر اړخیز ملاتړ کوي.
ضرورتي که به خاطر مبارزه نیاز است.
دفاع داس محل دو خلکو خپل ملاتړ اعلانوي چې په دې وروستیو کې په اکثر ولایتونو کې جګړو شدت موندلی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کېږي، خو طالبان بیا وایي چې ډیر زر به دا ډول پاڅونونه مهار کړي. د دغې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاتونکي نه دي بلکې سیمه ییز دولتي وسله وال دي چې د دوی پر ضد ولاړ دي. ستانکزای صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د نړۍ د دې لپاره افغانستان د بهرنیو ځواکونو د واتلو د بهیر لپاره طرفدار دی او شخصي د بهیر د سپتمبر
ولسمه نیټه بشپړتي بلستانځي مننه کوم. وامردل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لاغې ډلې په کندوز کې وځخانه ده بلل شوی، یوازې له خار پرته نور د مرکز نه پرته نور ټول ولسوالۍ د راپورونو په اساس چې سیمه چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي دي ټول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. خو دفاع وزارت بیا تازه ویلي چې د علي آباد ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده، خو په بلخ کې هم څو ولسوالۍ د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنز لاس پلاس شوی دی. لامدې سره جوخت سیمه ایزو پاتونوالو ویلی د طالبانو پر ضد جنگی یا دولت هم ژمنه کړي چې وسله به ورکوي. په همدغه موضوع مو له پوځي کارپو او پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل سره خبرې کړې دي. هغه په دې نظر دی چې دغه وسله وال باید د دولت تر قماندې لاندې وي. لاغه نه بزیات وورو
ممکن دغه بسیج چې راځي دا به جنگ هم دوامدار وي، خو په هر صورت اول به دا وته چې دا بسیج چې خلکو راځي دا د دې یو مجبوریت نل وخت چې مجبوریت ما باندې راځي نو خلک تبا جګړه کوي، نو وخت چې دوی بس چکیږي تبا دلته هم مغدغسته مفاد ته هم نواقص وجود لري. اولین مفاد په دا ده چې اردو ته یو قوت پیدا کېږي، قوت څنګه ورته درېږي او دوی شعوري جګړه کوي، شعوري جګړه کوي دا یو قوت ده. اما په څنګ دې کې عواقب ډېر بیا خطرناک یو لګنه دا ده چې آیا دغه ګروپونه چې راځي به چېږې د اردو په څنګ کې درېږي دا د اردو تر قومندې لاندې دي که هر یو به د خپله قومنده ورکړي؟
یعنی د واحد قومندې مسله زیانمنېدی شي په دې کار کې که څنګه؟
په جګړه کې خو ډېره اساسي خبره امر قومنده ده او ورکول د وظایفو دي. ورکول د وظایفو امر قومنده له یو لاسه کېږي، د قومندان لخوا کېږي او وظایف ورکول په مختلفو شکلو حتی په خپله لار باندې چې رواني بیا هغه مشکلات پېښېږي، هم په داخل کې مشکلات پېښېږي، د اردو د امنیتي دفاعي قوتونو هم په بیرون کې مشکلات پیدا کېږي. اول مسله دا ده که چېرته دولت افغانستان غواړي چې دغه مسله سرته ورسېږي نو دوی دې ټول د یوې واحدې قومندې ته تلغه لاندې راولي. دویمه خبره دا ده چې په افغانستان کې مسایل دي قومي دي. په شمال کې ډېر قومونه دي چې اکثرا دلته پښتانه اوس اکثرا پښتانه اوسېږي ډېر زیات او طالبان هم اکثرا پښتانه دي. آیا دا خلک به بېرته په دغو خلکو باندې کنټرول وسیستم نه کوي؟
ښاغلی امرخیل، زه غواړم پام دې وخت کې درنه وپوښتم چې د دې تر څنګ چې اوس خو د دوی د تجهیز ژمنه شوې ده، فکر کوي څه ضرورت شته؟ یعنی په لویه کچه باندې له دوی سره تفاهم باید وشي، د دوی نه ژمنې واخیستل شي چې یوازې به د اردو تر څنګ جنګیږي او لکه څنګه چې دوی همداسې شعار ورکړی د نظام لپاره به راپاڅېدلی دي، د نورو مسلو لپاره به د دوی مخه نه کېږي، دغسې یو تفاهم ته ضرورت شته که څنګه؟ یعنی په اول کې چې له هر څه مخکې
د دفاع سر قومندانی علا د دغه خلکو له قومندانانو سره له پرانو سره دا اوس تفاهم داسې وکړه چې دوی د اردو په لیکو کې راشي نه د دوی تر قومندې لاندې. دوی به خپل تاثیرات ولري، شک نشته، اما دوی په امر قومنده کې په جګړې کې د دوی اشتراک در د مشرانو یې ضرور نه ده. دغه اشخاص افراد چې دوی سره جمع کوي منسجم کوي دا د اردو تر قومندې لاندې راولي. اردو د دوی داسې احتمالات وکړه لکه خپل اردو ته یې کوي، داسې معیشت د دوی برابر کړه لکه خپل اردو ته یې کوي، او دوی د اردو د قومندانه باید مطلق اطاعت ولري. دا ضرور ده چې دا متفاهم شي، دوی شورای جوړه کړه، د دولت سره وغږېږي، دولت منظم دغه کار منظم جوړ کړه او باید لگنه بیا دوی تا وظایف تقسیم که استقامتون ورکا که کم استقامتون که با دوی دیده اردو پسان که جگره کهی
دوگو کسانو چه اوس خلق وصله رخلی او جنگ کهی یعنی جهادی رهبران دوی دیر وقت په نظام باندې نیوکه کړی دی چې ګواکه ضعیف دي مدیران امنیتی ارګانونو او سمه جګړه نشي اداره کولای یا مدیریت ضعیف دی فکر کوي اوس چې دوی ته چانس ورغلی دی واقعا هم دوی وتوانی یغه څه چې دوی ویلی دی هغه ثابته کی
خبره اصلي دا ده چې دوی اوس هغه فکرونه چې دوی درلوده هغه باید له سره ووباس اوس دا نه چې دوی اوس دولت ته وایي چې ماته دونه پیسې راکړه دونه سلاح راکړه دونه دغه راکړه چې زه خپل خلکو ته ورکوم دولت دونه اقتصاد هم لري اریجن دونه کومونه دویم خبره دا ده چې په اداره کې مداخله قطعا ونه کړه او درېم خبره دوی چې تجربه دي هغه جنګولري هغه جنګونه سردي جنګونه ورته صرف لري وسایط هم پر وخت لري طالبانو سره نوې وسیلې شته او په هغو کې خارجیان هم شته چې جګړه کوي په دې خاطر باندې کله چې دوی غواړي چې دغه شرایط په نظر کې ونیسي او د جګړې میدان ته داخلیږي د تبلیغاتو لاندې رانیسي هېڅه د تبلیغ د لاندې رانیسي فقط یو هدف جګړه پیروزي که په دې مفکوره باندې بیا نو دی کامیابي کې او په دې چې ما نن جګړه وکړه سبا بیا حکومت ته ولاړم چې ماته به ځان راکړې ماته به هغه هم راکړې زه خو پاکه قهرمان وم خو وګټلم دا خبرې نو بیا په دې وطن کې یو بل بل جنجال مابین ته راځي دې حال به بیا شکر ووایم
د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیلو چې د خلکو د پاتون په ارتباط له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي. عمران خان په یو لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبره کړې لیکلي دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغمه شي. عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې خو له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمیدو په برخه کې مرستندوی بللي. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا طالبانو ته تر وخت تیر کړي چې نشي کولای پر ټول افغانستان ولکه ټینګ کړي. عمران خان یو لیکنه کې چې نن سه شنبه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خبره کړې لیکلي طالبان نشي کولای ټول افغانستان کې بری خپل کړي خو د دې ډلې د بریا لپاره اړینه ده چې دوی یو دولت کې راونغاړل شي. د پاکستان لومړی وزیر زیاتوي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي خو له دې هیواده د بهرنیو عسکرو وتل بعد د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبان وروستیو دوو میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي په ځانګړي ډول له هغې نیټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن تر سپتمبر تر 11مې له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ویستو اعلان وکړ. د پاکستان لومړي وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت ښودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کېدای شي یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي. د ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي خو افغان حکومت بیا د پاکستان لخوا په ټولو برخو کې عملی ګامونه پورته کیدو ته پته مالي. د جمهوریت ریاست د اطلاعات او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر په دې اړه د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې وویل
دا څو اوسمهیز جمهور امریکای ته ځي او د پاکستان صدر اعظم وار په مخه په واشنگتن پوسټ کې مقاله نشروي دا په سیاسي لحاظ کې د سی یو قدم وي خو په عملی لحاظ د افغانستان خلک دې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د غموشت اوسم په شروع ده وازی وایو پدې کې د مانګ د گاونډي وادونو په خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده. دا په سنگر کې واضح ده، دا د دوی په اظهاراتو کې واضح ده، په سیاست سیاسي فضا کې او په نظامی فضا کې دا نقش ډیر واضح ده.
لدی وړاندې هم جمهور رئیس غنی له پاکستان او طالبان غوښتي چې د یو او بل ترمنځ د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د ډلې ته د پټنځایونو په ورکولو تورنوي خو پاکستان او طالبان یې ردوي. عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبره کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې خبري هیڅ پرمختګ نه لري. دواړه لوري له کوچني اختر راورسته دوه ځل سره ناشتي خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي چې هیله بخون کوي او د جګړې بلې لمبې سړې کړي. هاخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوحې ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلاوي سفر هم ځنډېدلی دی. دا پلاوی چې حامد کرزی، یونس قانوني، کریم خلیلي، اکرم خپلواک او بابر فرهمن پکې شامل وو تمه روانه اونۍ د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي خو اوس یې سفر ځنډېدلی. د ملي مصالحې عالي شورا د نن یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر د ځنډېدو یوه موخه امریکا ته د جمهور رئیس غني او عبدالله عبدالله تګ دی. د تمره دا دواړه مشران د جون په 25مه سپینه ماړی کې له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. خو سرچینې دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوهې ته ولاړ شي. دوهې ته د دې پلاوی د سفر موخه د سولې هاو خبرو چټکول ښودل شوي چې دواړه پلاوی ورته نږدې لس میاشتې کېږي دوها کې دي، خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې. خو له دې سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب پلاوی وایي د سولې خبرو پرمختګ د ژمن دي او غواړي روانه جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوسه جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوسه جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چتا خفا نشی پیزوانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی. ګران هوادوالو پکور پاتشي څنګه د مور پاتشي کورونا دا شان مات کړی.
ازادي رادیو ته وګستوس په ورشو خوسته لکه څنګه مو چې په خبرونو راپورونو کې واوریدل، هلته پرون لمړنۍ پرواز شو له اماراتو پرواز لاړو د خوست په وای ډګر کې کیناسته، ورسره ځینې خوستيان چې له اماراتو راغلي وغه په خپل خار کې د لمړي ځل لپاره ښکته شول. دوی خوشاله دي چې له کلونو وروسته وتوانیدل په خوست کې د دغه الوتنې نه استفاده وکړي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته.
د دوشنبه په ورځ د خوست هوایي ډګر ته لومړنۍ نړیوال پرواز تر سره شو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته بل دوبۍ څخه د ولایت پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکی هوایي چلند ادارې لوی سرکار احمد الله فیضی آزادای رادیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکې په دې لومړنۍ نړیوال پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول.
لومړنۍ بین المللي پرواز خوست هوایي ډګر ته ورسېدو، نوي کسه مسافر راوستو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پروازونه به دوام پیدا کوي. خو هوایي ډګر هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوي دي. تاسو دا وسایل وسایط وینئ، پرسونل هم وینئ، هم دا ټول تکمیل شوي دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هوایي ډګر د ټولو ملي او بین المللي پروازو لپاره او د داخلي او بین المللي شرکتونو لپاره آماده وي او پروازو ته.
د آریانا الوتکه په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کندی اوسیدونکو نصیب افغانو چې د دې په خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیس شرکت لري.
خوشاله زیاده چې مونږ په خپل خوست کې کته کېږو، ځکه کلونه کلونه مسافرین هلته سفر شپې تیرې کې، خو بیر ورسته په لارو کې ورته خطر متوجه شو. اوس د خوست میدان افتتاح شو، ډیر خوشاله یو تاسو مونږه خپل میدان خپل کله یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږي ډیر خوشاله ده. دغه
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو ډیر ښکاله مسافری کړي، خدا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې د سفر راشي مخکې هیڅ کله هم نه ده احساس کړي.
اوس به هم ورشو. پاکستان د عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر خو تر دې چوکي پوري درسېدو تر شا د هغه د لسیزو مبارزه ده. هغه په پاکستان او افغانستان کې مشت پښتونخوا کې ډیر زیات شهرت درلود. دغه پرمړینه په دواړو وادونو کې مشرانو، سیاستوالو او فعالانو خفګان ښودلی دی. عثمان کاکړ به سبا خاورو ته سپارل کیږي. عبدالحی کاکړ د آزادی اروپا مشال رادیو خبریال په د عثمان کاکړ سیاسي ژوند ته کتنه کړي چې راپوري د ویرجنو په غاک پیلېږي.
دا د عثمان کاکړ د هغو خواخوږو او مینوالو ویر دی چې هغه مهال کولی چې کله دای د نور علاج لپاره په ایمبولانس کې ایرپورټ ته وړل کېدی. د نور علاج لپاره هغه د جون په 19مه کراچۍ ته یوړل شو. په دې ورجنو کې یو کس وایي چې خدای دې په خپل شو روغ رمټ راولي. خو دوی ورځې وروسته عثمان کاکړ مړ شو او د دې سړي ارمان پوره نسو. د محمد عثمان کاکړ همړنه یوازې د یو کس نه بلکې د یو داسې سیاسي مبارز مرګ دی چې د خپل شپږ کلن عمر څخه د پاسه څلوېشت کلونه یې له کوره د باندې تیر کړی وو. د دې اندازه له هغه یو منظر لګېدای سي چې کله مشر زوی خوشحال خان یې په چغو چغو وژړل او ویې ویل چلالا تو خو موږ نه لیدلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا چې کړه د عثمان کاکړ د زوی دغه ارمان له مشال ډو سره د مرکې پر مهال بیانولې، نو خپل هم جړغونې سو او تر څو ثانیو پوری د خبرو جوګه نه وو.
دا د ورونو د ارمان دي، د بچانو، د کور جماعت ته، د زوی وزړل ولاله ته موږ نه لیدلې، دا یو حقیقت دی.
رضا محمد رضا په 1908 کال کې په لومړي ځل عثمان کاکړ د پنجاب په بهولپور ښار کې لیدلی وو. د بلوچستان پښتون میشتې سیمې مسلم باغ اوسیدونکي عثمان کاکړ د یوې ډیپلومې لپاره بهولپور ته تللی وو او د یو ځوان په حیثیت د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د غړي په توګه فعالیت کاوه. خو د عثمان کاکړ له یو عادي کارکونه څخه د رهبر د جوړېدو سفر نه یوازې اوږد، بلکې له کړاوونو، بې خوبیو، بې کوریو او ستړو ډکو. داغه د نږدې سیاسي ملګرو په وینا چې عثمان کاکړ داسې یو کل وقتی مبارز و چې د هر ملګري په زړه کې ځای موندلی و. د ګوند مشرانو داغه په صلاحیتونو او نه سړېدونکي مبارزې باندې زیات باور کولی. هم دا وجه وه چې هغه په 1908 کال کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مرکزی مشر وټاکل سو. د ده فعالیتونو او صلاحیتونو ته په کتو سره په 1909 کال کې د پښتونخوا ملي پارټي صوبایي جنرل سیکرټري وټاکل سو او وروسته په 2004 کال کې د پارټي صوبایي مشر سو، چې هم تر مرګه پورې دغه ذمہواري پر غاړه وه. خو د عثمان کاکړ تر ټولو لوی سیاسي صلاحیت څه و؟ دا هغه پښتنه وه چې مشال ریډیو د له نږدې سیاسي ملګرو وکړه او د ټولو یو جواب چې د هغه د ګوند د تنظیمي چوکاټ پیوړی کولو صلاحیت د هغه ځنګړنه وه. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي کمیټې غړي مناف دوتانی له 1908 کال راهیسې عثمان کاکړ پیژني او ورسره له ډېرې نږدې کار کړی دی. هغه وایي چې عثمان کاکړ د ګوند په غړو دومره ګرانو چې کمی ناسې ته به ورغلی، نو ناس کسان به په احترام کې ورته ولاړ شول.
تنظیم او ارګنایزیشن جوړېدو کې ډېر ډېر غټ د صلاحیت خاوند و. دا ټول یونټان تقریبا د ته نظارت لاندې جوړ شوي دي. دا ټولې علاقې، دا ضلع، دا صوبه، په دې په کارکنانو کې ډېر زیات قدر ولې. او بیا دا و چې ډېر مستقیم یو سټینډ یې پاتې شوی دی پر پښتون سیاست باندې، پر افغان سیاست باندې. د زری برابر بدلون هم د ته پسټینډ کې نه راغلی، ډیر مستقیم پاتې شوی، ډیر بولډ او د هر خبرې ارزای کړي ده. کنه په یو فورم کې هم د هیڅ کچا هټ شکار شوی نه دی چې د خپل خبره ونه کی.
هم دا خبره رضا محمد رضا کوي او وایي چې په عثمان کاکړ کې د تنظیم سازی صلاحیت بیخي زیات وو.
ورته تر ګډ دلوي خو به دا اوس دای دای د تنظیم سازی کې د ته یو 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 بالا صلاحیت اسي. دا بالکل غوا په یونټونو جوړولو کې، په کانفرنسونو منظم کولو کې، لوی لوی کانګرسو کې، دای داغه په نظم ضبط کې، په ډیسپلن کې، او د باغت سي کم رپورت وړاندې کاوه د خپل مبارزو د بد دومره په نوټس کې ساتلی وو. دا ټول شان د غیر مبارزې د پارٹی د هرې ورځې دا بد ریکارډ ساتلی وو. پارٹی دا مبارزه کړې ده، د پارٹی سره دا مشکلات شوي دي. داس مو دوست کوتونه دي، داس مو دشمن کوتونه دي، ځکه دا صلاحیت ډېر د بلیا صلاحیت پکې موجود وو.
داغه په ناروغي او مرګ د افغانستان او پاکستان سیاستوالانو، سیاسي چیړونکو او نورو عادي خلکو ډیر خفګان شولې دي. مناف دوتانی وایي چې لاغه سره د خلکو د مینې یو لوی وجه دا وایي چې عثمان کاکړ تر لسیزو پورې له خلکو سره په تماس کې پاتې شوی وو. خو دغه په هغه وخت نور هم مشهور سو چې کله په 2015 کال کې د پاکستان د سینټ غړی سو. دغه په وینا حالته چې کومې ویناګانې وکړې او په ټولنیزو رسنیو لاس په لاس خپرې شوې، نو د نور هم شهرت وموند.
سینیٹر عثمان خان کاکڑ صاحب جی، پارلیمانی لیڈر،
مہربانی جناب چیئرمین صاحب، اس ہاؤس میں جو ہیں اپنے ضمیر کے مطابق یہاں پہ کہنا چاہیے ہر ایک کو جو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ
د جمعیت الاسلام فضل الرحمان ڈلی یو مرکزی مشر او د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمہوری تحریک د اطلاعات سیکرٹر حافظ حمدللہ له عثمان کاکر سره په سینټ کې یو ځای وو. نوموړي د جون پر یو وشتمه نیټه مشال ډیډو ټول چې عثمان کاکر په سینټ کې د یو زړور او رښتیا ویونکي په توګه شهرت درلود.
بنیادی خوبی ادا و چې یو خو آئین او قانون جمهور او جمهوریت پارلیمنت د دې تقریر بنیادی ژباړه وه.
د عثمان کاکر د ژوند په اړه مو مفصل راپور واورید. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له احمد شبر اورو.
د میدان وردګ ولایت جغتول وسلی طالبانو نیولې ده. د میدان وردګ امنی قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د ولسوالۍ تیرش بلند کړی ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیان بیرته د بلخ ولسوالۍ نیولې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ باندې پرون د سختو نشتو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو ادعا کړې وه چې د ولسوالۍ نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه. عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند د بلوچستان یالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په غاخان روغتون کې بستر و او پرونی ساه ورکړه. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ جون له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړی ویل د امریکا د متحده ایالاتونو هیله دوی نور هم نهیلي کوي.
لاین خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کونړ کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال د روزنې او لوبسارنې دوه ټولګي پرانستل شول. دغه ټولګي غوره ګډونوال به د سیاسي درجه ټولګي ته لار پیدا کړي. دغه شان په کونړ کې په لومړي ځل د لوبسارانو د روزونکو ټولګي هم پیل شوی. د فوټبال فدراسیون د لوبسارانو کمیټې مسول حامد میوند چې په لومړي ځل کونړ ته سفر کړی وای چې دغه ټولګي کې سلر ویش لوبسارانو ګډون کړی چې د پنځو ورځو په موده کې به د لوبسارنې نوي قوانین ورزده شي. د دغه ټولګي ګډونوال لمن دي چې د ټولګي تر پای ته رسول ورسته به د هیواد په لوبغالو کې د لوبسارنې چانس ورکړل شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کیپټان فرشاد نور د یو کلن تړون پر بنسټ د بحرین له آل هاله ټیم سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ویل چې فرشاد نور به له دغه ټیم سره د بحرین د غوره لیګونو په سیالیو کې برخه واخلي. نوموړی د افغانستان او هند ټیمونو ترمنځ وروستی برخلیک ټاکونکې لوبه کې ټپي شوی و. افغانستان دغه لوبه له هند سره مساوي کړه او د آسیا جام لوبو بل پړاو ته لاره وموندله. او د پاکستان د سوپر لیگ د لوبو په دوام تیر شپه کراچي کینګز او پیښور زلمی لوبډلې سره مخ شوې. پچا پیښور زلمی وکټله او لومړی کراچي کینګز ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. کراچي کینګز په ټاکلو شلو اورونو کې د ولوب غاړو په سوزیدو یو سلو پنځه ویا منډې وکړې.